په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواد بهر ځای پر ځای کړي، خو طالبان وایي هیڅ چاته به اجازه ور نه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي.
موږ ټولو هیوادونو ته، خصوصا ګاونډي هیوادونو ته، ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړو او د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا په خلاف باندې استعمال نه شي.
د طالبانو مشر والیانو ته لارښوونه کړې چې د هغو کسانو ستونزو ته دی چې غواړي له افغانستان ووځي لارې چارې ولټوي.
والی صاحبانو مسؤولین باید دغو ته اطمینان ورکړي، د ټیکټي علت پیدا کړي او مرسته ورسره وکړي.
کوم کسان غواړي له افغانستان ووځي؟
ما کورنۍ غواړي د ماشومانو لپاره، د تعلیم لپاره د افغانستان څخه ووځي.
د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ د لچلام اوسیدونکو وایي کلونه کلونه په خپل خپل ځنګلونه ساتلي، خو نور د ساتلو وس نه لري.
موږ د کلونو کلونو راهیسې قومي تړه لرو چې د دغه تړې په اساس مو د خپل ځنګل ساتنه کړې، خو متاسفانه اوس ساتنه لتوانه اوختي.
دا خبرونه چې زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم، پر دې موضوعاتو پراپورونو سربیره د غرض د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوان فکر اونیز خبرونه هم مهروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې احمد شیبر د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوروي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر له افغانستانه د احتمالي ډیرو خلکو د وتلو خبرداري ورکړ. د طالبانو لوی مشر له والیانو غوښتي دي چې له هغو خلکو سره وژغیږي چې له افغانستانه وسی، او اولاف شولز نن د جرمني د نوي سر اعظم په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط لويري د کډوالو د سپې دراوتلو په اړه خبرداري ورکړې. فلیپو ګراندی پرون په جنیوا کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبريالانو ته وویل یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند د شو شرایطو په لټه بهر هم د خلکو د بې ځای کېدو ویرې رامنځته کړې ده. شاغلی ګراندی د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتول دې مخکې هم خبرداري ورکړی وو چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران پر مورګه ولاړ دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویل دي څو میاشتې کېږي چې طالبانو افغانستان نیولی دی، او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی وو انتظار دی چې جرمني ته بزي. د جرمني د ډي پي اژانس راپور له مخې دغو افغانانو د جرمني له پاوس په کابل کې د دوی له سفارت او د جرمني له یو شمېر نورو ادارو سره کار کړی دی. جرمنی د نږدې 15 افغانانو د کډوالۍ درخواستونه منلې دي، او لدې ډلې تر دې دمه وزرتواني دلې دي چې جرمنی ته لاړ شي. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبر شوې بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هیواده د وتلو نیت لري وګوري، او هغه ستونزې حل کړي چې له هیواده د وتلو باعث کیږي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته په دې منسوب بیان کې چې د طالبانو ویندویانو پر ټولنیزو رسنیو خبر کړی راغلی چې والیان دي د دینی عالمانو او چارواکو په همکاري د خلکو ستونزې واوروي او د هغو د حل په برخه کې اقدام وکړي. اولاف شولز د جرمني د نهم سر اعظم په توګه نن په برلین کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې لوړه وکړه. د شپږ تکلن شولز په د جرمني د منسلارو کین اړخو د ائتلاف مشي وکړي، او د پخوانی سر اعظم انګلا مرکل پر ځای به د وی څلور کلنې دورې په مخه د اروپا د ستر اقتصادي ځواکمن هیواد د صدارت چاري مخته یوسي. شولز په تیر حکومت کې د مالی وزیر او د سر اعظم مرستیال و. د سپتمبر په 26مه سوسیال دموکرات ګوند بریالی کړ، او له دې سره د مرکل د مسیح دموکرات ګوند 14 کلنه واکمنی پای ته ورسېده. میرمن مرکل د سر اعظمۍ د څلورو پرلپسې دورو له بشپړولو وروسته بیا ځان کاندید نه کړ او له سیاسته لاس واخیست. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ویډیو کانفرنس پر مهال د خبرو په ترڅ کې د اوکراین په خاطر خبرداري ورکړ. د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جیک سولوان په سپینه ماڼۍ کې پرون خبري غونډې ته وویل
The call covered a range of issues, but the main topic was Ukraine.
په ګڼو موضوعاتو خبرې وشوې، خو اصلي موضوع اوکراین وه. ولسمشر بایدن سرې او مستقیمې خبرې له ولسمشر پوتین سره وکړې، لکه بل هر وخت. د امریکا له لورې د اوکراین د منځني بشپړتیا او حاکمیت خبره تکرار کړه. د ولسمشر پوتین ته مستقیما دا خبره وکړه که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي، متحد ایالتونه او اروپایي متحدان به په ځواب کې په سختو اقتصادي اقداماتو لاس پورې کړي. دغو دواړو مشرانو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې 2 ساعت خبرې وکړې. پوتین او د روسیې نورو چارواکو په وروستیو میاشتو کې ویلي دي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته په هیڅ ډول د منلو نه دي، او که دا کار وشي بې ځوابه به پاتې نه شي. بل لور ته د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې د پوځي حضور زیاتېدو په کیف او لویدیځ کې سختې اندېښنې راپارولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې حکومت په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ل فرانسې څخه خبره شوې راپورونه څرګندوي چې د سعودي عربستان د شاهي دولت یو پخوانی ساتونکی نیول شوی دی. دا کس خالد الوتیبی نومیږي چې 3 کاله مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو په پیښه کې تورن دی. په فرانسه کې د هوایي ډګر او قضایي سرچینو په وینا الوتیبی پرون په پاریس کې په چارلس دی ګول هوایي ډګر کې هغه وخت ونیول شو چې د غشتل ریاست ته لاړ شي. دریدرش کلن الوتیبی د سعودي عربستان شپږویشتن نور اتبا هغه کسان دي چې ترکیه په سیګرزي چې د خاشقجي د وشلو په قضیه کې ونیسي. ټاکل شوی ده چې الوتیبی په نن د تحقیقاتو لپاره څارنوالي ته حاضر شي. په پاریس کې د سعودي عربستان سفارت ویلی دي چې نیول شوی کس د خاشقجي له قضیې سره هیڅ ارتباط نه لري، نو باید دسی خوشي شي. جمال خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ لپاره کار کاوه، د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت او بیا تری تم شو.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې ولتیاوي له دې هېواد بهر ځای په ځای کړې دي. جو بایدن دا خبره د امریکا د سنا او استازو جرګې مشرانو ته په یوه استولې لیک کړې او ویلي دي دوی بهر هغه ګواښ په نښه کړي چې د متحده ایالاتونو ګټې ننګوي. خو ان طالبان بیا وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. امریکایي چارواکو د افغانستان له خاورې د القاعده په نسبت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګواښ خبرداری زیات ورکړی. هغې ډلې چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته یې په دې هېواد کې د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. نور په دې رپورټ کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي له افغانستانه د هر ډول ګواښ د ورپېښېدو د دفاع لپاره چمتو دي. د ښاغلي بایدن له قوله دوی له افغانستانه د باندې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ځای پر ځای کړي او د اړتیا پر مهال به د امریکا له ملي ګټو دفاع وکړي. د امریکا جمهور رئیس دا خبره د متحده ایالاتو د سنا او استازو جرګې مشرانو ته د جګړې د اختیاراتو تر عنوان لاندې لیګل شوي راپور کې کړي. هغه زیاته کړي د 2021 کال د اپریل په 14 یې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو د وتو لارښوونه وکړه. دا بهیر د 2021 کال د اګست تر 1 بشپړ شو. خود خغلی بایدن په خبره متحده ایالاتو د ترهګرۍ ضد وړتیاوی له افغانستانه بهر ځای پر ځای کړي او کچیر له افغانستانه د امریکا خاوره یا هم ملي ګټي ګواخل کیږي دوی به دا ګواخ په نخه کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې یو برخه همداده چې طالبان په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د القاعده په ګډون به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي. د طالبانو حکومت وایي د دوی له واکمنېدو وروسته له افغانستانه نړۍ ته د ترهګرۍ ګواخ پای ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
د افغانستان اسلامي امارت چې کمی ژمنې او تعهدات کړي په غو باندې ولاړ دی او وعده کوي چې د افغانستان خاوره به د گاونډي هیوادونو د امریکا په شمول د سیمې د هیوادونو د ټولو نړۍ د هیوادونو په ضد باندې به نه استعمالیږي او نه داسې چاته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې اوسېږي چې هغه د نورو هیوادونو او نړۍ لپاره خطر وي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته په هغه دوو رسمي غونډو کې چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي د متحده ایالاتو د پلاوي د بحث یوه مهمه موضوع همدا و چې طالبان باید ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو له پرېکړې دفاع کړې او وایي د یوې اوږدې جګړې له پای وروسته یې هیواد کولی شي په نورو موضوعاتو تمرکز وکړي. خغلی بلینکن وال سټریټ جرنال سره مرکه کې ویلي د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې پای ته رسول او دا ډاټ تر لاسه کول چې دوی د امریکا دریم نسل هم د جګړې وژلو لپاره افغانستان ته نه لیږي دا خپل د نورو ننګونو په اړه تمرکز او سرچینو ته لار پرانیزي. هغه زیاته کړي هغه څه چې دوی د نورو هیوادونو په اړه پوهیږي چې کیدای شي د دوی لپاره ننګونې هم جوړې کړي، دا دي چې د دوی لپاره بده نه وه چې د پنځو یا هم لسو نورو کلونو لپاره افغانستان کې پاتې شي. پراس یو وخت کې چې دوی تر ټولو یو اوږده جګړه پای ته رسوي او اوس کولای شي چې په نورو شیانو تمرکز وکړي. هاخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې افغانستان هیر نه کړي او له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. شاه محمود قریشی چې هیواد د ډسمبر په 19مه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان د غونډې کوربه دی وایي د مرستو بندېدل به د افغانستان لپاره بدی پایلې ولري او ګاونډیان به هم اغیزمن کړي.
په افغانستان کې دغه سپاړه چې موږ اندېښمن یو که په وخت پام ورته ونه شي هلته به یو بشري ناورین پیل شي. که هلته ژر بیړنۍ مرستې ونه رسیږي او که چیرې د دوی زیرمې کنګل وساتل شي هلته به یو اقتصادي ناورین او سقوط وزېږوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغانستان د بشري ناورین په اړه وویل دوی مرستې کوي خو نورې نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لا هم معنا لرونکې مرسته نه ده کړې. امریکا په افغانستان کې د اوسنی بشري او اقتصادي ناورین لاملونه وچکالي کلونه کلونه جګړه په زور د طالبانو واکمنېدل او د یو معیاري مالی سیستم نشتون په ګوته کوي او دا هم وایي طالبانو ته ویلي وو که په زور واک ونیسي نړۍ به پرې مرستې بندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هیواد طالبانو له واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان د نړیوالو په تیره د امریکا د پوځي هڅو په نتیجه کې له افغانستانه ایستل شوي دي. ایستل شوي افغانان هغه افغانان بل شوي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو یا د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو سره همکاري کړې ده. خو ویل کېږي ډېر نور افغانان هم غواړي له افغانستان وزي. اقتصادي او نور ستونزې مهم لاملونه بلل کېږي. له هیواد د دغو افغانانو د وتلو د مخنیوي لپاره د طالبانو مشر ټولو والیانو ته لارښوونه کړې چې د هغو کسانو ستونزو ته دی چې غواړي له افغانستان ووزي لارې چارې ولټوي. نور په دې راپور کې
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې دا او کورنۍ په همدې ورځو کې له افغانستانه د وتلو تکل لري. دا غلی چې د لاس کسیزې کورنۍ غړي ده وایي په هیواد کې د امنیتي ستونزو تر څنګ د زده کړو د بهیر د ټاکنې کېدو له امله غواړي له دغه هیواده ووځي. دا میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې واخیستل سي په دې اړه یې ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
وزنی هدف زما د کورنۍ د وتلو د افغانستان څخه د تعلیم برخه ده چې ما کورنۍ غواړي د ماشومانو لپاره د تعلیم لپاره د افغانستان څخه ووزي.
د کابل ښار د اوسیدونکي وایي که په هیواد دننه د لوړو ټولګیو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پیل، دندو ته د کورنۍ د نارینه وو اجازه وسي، اقتصادي ستونزې حل سي، نو بیرته به افغانستان کې ژوند کولو ته دوام ورکړي. د دې کابل میشتې کورنۍ د اسنادو هغه کارونه هم څه ناڅه مخته تللي چې غواړي له افغانستانه بهر پرې ولاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تازه د هغو خلکو د ستونزو د هواري لپاره خپلو والیانو ته په خطاب کې نوی فرمان ورکړی چې له افغانستانه د کډوال کېدو تکل لري. د دې فرمان په یوه برخه کې راغلي هغه افغانان چې د سیاسي یا اقتصادي ستونزو په پلمه د هیواد پرېښودو ته زړه ښه کوي او ځینې بیا له کم عمره ماشومانو او میرمنو سره غربي هیوادونو ته د تلو تکل لري چې بیا د مختلفو دلایلو له امله له ځینو امنیتي، اخلاقي او نورو بشري ستونزو سره مخ کیږي. له دې امله د ولی صاحبان د اړوندو مسولینو او علماو کرامو په همکارۍ له هغوی سره مخامخ وویني، د هغوی ستونزې د واوري او د ممکنه حل لارو پیدا کولو په هکله دې ورسره مرسته وکړي. همدارس د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي هڅه جاري وساتي چې چاته د ویرې خپرولو فرصت میسر نه وي او په ځانګړې توګه څوک د تجارانو، کسبکارانو او متخصصینو د خدمتونو او فعالیتونو پر وړاندې خنډ ایجاد نه کړای سي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد د ملا هبت الله دغه فرمان په اړه ازادي رادیو ته وویل د دوی مسولین به د ټولو هغو ستونزو د هواري لپاره هڅې وکړي چې خلک یې له هیواد وتلو ته اړ ایستي دي.
والی صاحبان و مسئولین باید دغه ته اطمینان ورکړي دا د تیک ته علت یې پیدا کړي او مرسته ورسره وکړي چې د افغانستان نه ونه وځي او ښه سرنوشت سره نه مخ کیږي، ستونزې ورته ولاړېږي. ځینې خلک ځورول شوي یا د ځورولو احتمال وي، هغوی ته هم باید اطمینان ورکړل شي چې کومه ستونزه نشته دوی ته. بله دا ده که ځینې خلک نور بله کومه ستونزه ولري که بله حال ناحیې نه وي، مسئولین به د خپل توان په حد کې هغو سره مرسته وکړي چې دوی د تیک ته هڅه ونه کړي.
خو ښاغلی مجاهد د زده کړو د بهیر د پایل په اړه کوم تازه څه ونه ویل، هغه څه چې اوس یې افغانان له هېواده بهر ته د تګ یو بل لامل بولي. دا چې د طالبانو د مشر دا فرمان به پر افغانستان اوسنیو حاکمو شرایطو کې څومره بد اجرا وړ وګرځي او دا چې به وکړای سي د خلکو د کډوالۍ کچه ورسره راټیټه کړي کنه لا څرګنده نه ده. خو په دغه هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته د ښځینه ښوونځیو او پوهنتونونو بندوالی، بې سارې بېوزلي، بېکارۍ او ځینې نورې هغه ستونزې دي چې خلک یې له امله شکایتونه لري او دا مهال هر بل ملک د افغانستان په پرتله د ژوند لپاره مناسب بولي. د ځینو نړیوالو ادارو د وروستیو شمیرو له مخې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یوه اونۍ مخکې بیا تر دې دمه بېلابېلو هیوادونو د بهرنیو ځواکونو له لورې له دغه هیواده د خلکو د تخلیه په بهیر او قاچاقي توګه شاوخوا 1,000,000 افغانان وتلي دي. خو په دې وروستیو کې د ایران او ترکیې ترمنځ پولو کې د هغو کډوالو زړه بوږنوونکي انځورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوي دي چې په قاچاقي توګه غواړي تر اروپایي هیوادونو ځانونه ورسوي.
ازادي راډیو اورې د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ اړوند لی چلام اوسیدونکي وایي په سیمه کې یو شمیر کسانو د نښترو ځنګل وهل بیا پیل کړی دی. د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تیرو سختو جګړو او حالاتو کې د نښترو ځنګلونه په خپله ساتلی خو نورې د ساتلو وس نه لري. د سیمې اوسیدونکي د غراز له طالب چارواکو غواړي چې دوی ته د هم په نوې 4.5 کسیزې جوړیدونکي شنې قطې کې ځای ورکړي چې طالب چارواکو یې وړمه ورځ د جوړولو اعلان وکړ.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند د لچلام درې اوسیدونکي وای په سیمه کې شاوخوا 25 هکتاره غر د نخترو او نورو ونو زرغونه او ښکلې کړي دي. د دوی په خبره چې په تیرو جګړې زو او سختو شپورزو کې یاد ځنګل د تړو او ناغو په وسیله ساتلې، اوس هم چمتو دي چې د دغه ملي شتمنۍ حفاظت وکړي خو د طالب چارواکو ملاتړ ته اړتیا لري. د لچلام اوسیدونکي حیات الله قرار:
خیراز ځنګل دی چې د نختر، کاچل، جالغوزي، بلنز، څیړۍ، خونه، ورغشتي ډېرې ونې لري. د ساتنې په اړه یې موږ د کلونو کلونو راهیسې قومي تړه لرو چې د دغه تړې په اساس مو د خپل ځنګل ساتنه کړې، خو متاسفانه اوس ساتنه له توانه اوښتې.
د لچلام قومي شورا غړي حاجي عظیم جان راته وویل دوی سره په گاونډ کې د پرتو سیمو چپیداری او کړنګل یو شمیر کسان راځي او د دوی ځنګل وهي. څو ځلې طالب چارواکو سره د غستونز شریکه کړي خو تر اوسه د ځنګل وهونکو په خلاف کوم اقدام نه دی شوی.
موږ پراخ ځنګلونه لرو، منظمه شورا لرو چې دغه ځنګلونو حفاظت کیږي، مګر زمونږ گاونډیان چې چپه دره ده او هم کړنګل دی، یو څه کسان د اعلی په شکل باندې زمونږ ځنګلونه قطع کوي. شمونږ څو دفعه د امارت اسلامي مسولینو ته عریض شوي یو تر څو زمونږ د ځنګلونو د وهلو څخه مخنیوي وشي، مګر تر اوسه پورې مثبت اجراءات نه دي شوي. بیا هم تکراری مونږه د امارت اسلامي د مسولینو څخه وختنه او عریض یو تر څو زمونږ د ځنګلونو د قطع کولو مخه ونیسي.
د سیمې اوسیدونکي له وسنیو چارواکو غواړي چې د ځنګل ساتنې په نوې جوړیدونکي قطه کې دي دوی ته پوره برخه ورکړي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مامورین وایي د یاد ولایت په غرونو کې د سور کودتا وړاندې 3,16,000 هکتار ځمکه د نخترو او نورو ونو ځنګل نیولې وه. د دوی په خبره چې په یادو شاوخوا 3 لسیزو کې د نخترو د ځنګل 1.5% برخه وهل شوې ده چې اوس هم په یو شمیر سیمو کې د څیړیو تر څنګ د نخترو پرې کول دوام لري. په کونړ کې د طالبانو مسولین وایي د لرګیو په قاچاق او د ځنګل په پرې کولو یې بندیز لګولی. او هیچ چاته به د یادو غیر قانوني کړنو تر سره کولو اجازه ورنکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
د لرګو باره کې د امارت پالیسی واضح ده، د هغې لپاره خاص خطه جوړیږي چې د ځنګلاتو ساتنه به کوي، د قاچاق مخه به نیسي او ولس ته مطمئن اوسیږي انشاءالله چې په دغه باره کې به داسې څه مشکل نه چې د امارت پالیسی د په هغې کې تغییر وخوري او لرګو ته دې هغه شان اجازه ورکړی شي څنګه چې پخوا او یا چې څنګه قاچاق ته مخکې لاره کولاو وه.
د کونړ لیچلام سیمی اوسیدونکو په داسې حال کې د ځنګل وهلو څخه شکایت کوي چې طالب چارواکو تیر ورځ د ځنګلونو ساتلو لپاره د 450 کسیزی زرغونی قطعې جوړولو اعلان وکړ چې په کونړ، نورستان، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې به ځای پر ځای کیږي څو د ځنګل وهلو او د لرګیو د قاچاق مخنیوی وکړي.
راپور کې مو هم واورېدل کونړ ولایت پر کابل سربېره په هغو ولایتو تر ټولو ځنګل لرونکو ولایتونو کې شامل دی چې طالبانو ورته په نوې جوړېدونکې قطعه کې د 50 کسیز ځواک د بیلودو اعلان کړی دی. ټول 450 کسان به په دغه قطعه کې راټولیږي د کابل لپاره، د کابل او د څنګلورو سیمو د ځنګلونو د ساتنې لپاره 100 تنه په دغه نوي ځواک کې جلا کړی شوي دي. بیا هم په افغانستان کې په د افغانستان د ځنګلونو ور اخوا د کرنې په موضوع ته مخه کوو. د کندوز کې کروندګرو د غنمو د اصلاح شو تخمونو د ویش د بهیر له پیلې دو سره دا خبره هم راپورته کړې چې باید چارواکي کروندګرو یا په افغانستان کې د کرنې ودې ته ډیر پام وکړي، ځکه چې د دوی په وینا په افغانستان کې د افغانستان اقتصاد تر ډیره پر کرنې ولاړ دی. نور به د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال پر رپورټ کې واورو.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي ساش کال دوی په خزاني کمپاین کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې پر 6000 کروندګرو 300 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او 600 ټنه کیمیاوي سره ویشي. د دې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادي راډیو ته وویل تیر کال هم اصلاح شوي تخمونه پر کروندګرو ویشل شوي وو او د غنمو د حاصلاتو په زیاتېدو کې مرسته کړې وه.
اصلاحی تخمونه دی صدا تصدیق شده دی د منګ د خپل ریاست لوخه تصدیق شوی دی ستاندر باندې منظم نو دا منګ د حقین توزیع کو تقریبا په حدود د شپږ زره د حقین ته دا توزیع منګ لرو په ټول ولایت کې. نو دا د منګ د خو راګان یو کومک د دوی سره یو بوجی کوټ ورکو سپین، یو بوجی تور کوټ او یو بوجی غنه ورکو. هغه کسان هم نیولیس دی هغه اقتصاد ضعیف دی.
یو شمیر کروندګرو چې تیر کال په خپلو کروندو کې اصلاح شوي تخمونه کرلی وو وایي د پخوانی تخمونو په پرتله اصلاح شوي تخمونه ډیر حاصل ورکوي. څلوېښت کلن سید کمال په خان آباد ولسوالۍ کې 1.5 جریبه کرنیزه ځمکه لري وایي
مونږ وایي چې مونږ ته تخم راکړئ او کوټ راکړئ وروجانه چې مونږ ځمکې واړو سیپالې کړو ګاونډیو کړو اواره کړو او ویشندو په سراتې سورو جانا بیان ورو موږ تاغه را کې دا دواګان را کې چې ساقه غونه کې دا د بازارې تخم څه د هر ټایپ دا دی کې ور اصلاح سوی تخم یو تخم دا اصلاح سوی دا فرق کوي.
د کروندګرو په وینا که حکومت له دوی سره د حبوباتو، نورو غلو، دانو او سبزیجاتو د تخمونو پر واجولو کې مرسته وکړي دا ولایت به یو ځل بیا خپل پخوانی هغه نوم ترلاسه کړي چې یو مهال د ټول افغانستان د غلو کندو بلل کېده. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د ساحلو سیمې د اسماعیل په نوم یو کروندګر وویل
موږ د زراعت نه ډېر خوشحاله سو چې دهقانانو سره کومک کوي دا غنم به موږ خامخا کرو خرڅوو به نه نو دا خو ومنه غنم دی دوی وایي چې موږ نور هم کوټ هم ورکوو سپین کوټ هم ورکوو تور کوټ اوس فعلا دا یو بوجۍ غنم موږ ته دا په لاس راغله او دا خامخا فرق لري دا خو اصلاح شده تخم ده.
د کندز ښار اړوند د ناصوري سیمې یو کروندګر 1.5 کلن اسلام الدین لاړوند دولتي ادارو غواړي چې د زراعتي محصولاتو د پروسس او د بازار موندنې په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
د یقینو سره مرستې کومک وکړي په دې چې د موږ او تاسې ملک چې دا په همدغه هغه به زراعت باندې آباد ده په پردیو کومکو په موږ او تاسې نه آبادېږو که سل ورځې خلک ډوډۍ درته راولېږي یوه ورځې خپله پخه نه کړه وږی د خلکو کومکو لپاره باید کښېنه نو خپل زراعت آباد کړو خپل ملک آباد کړو خپله موږ خپل ملک ته خپلک باید کار وکړو.
د کرنیزو چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور که چیرې د بزګرانو لپاره مسلکي معلومات، د اړتیا وړ مالی ملاتړ، د اوبو لګونې او بازار موندنې په برخه کې د هغوی لپاره اسانتیاوې برابرې شي نو له امله باید د بزګرانو شته اقتصادي ستونزې هوارې شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې که روسیه پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي ستونزو سره به مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د ناتو د پراخېدو په وړاندې د ضمانت غوښتنه کړې ده. بایدن او پوتین پرون په یو ویډیوي کانفرنس له لارې یو بل سره خبرې وکړې. نور د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړی چې له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ سي که مسکو پر اوکراین حمله وکړي. دا خبره سپینې ماڼۍ کړې ده. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د دسمبر په 8 نیټه له هغه راهیسې چې جو بایدن د روان کال په جنوري میاشت کې ولسمشر وټاکل سو د دریم ځل لپاره ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې خبرې وکړې. ویل کېږي چې دا غونډه هغومره په ترنګلي حالت کې جوړه سوه لکه د مسکو واشنگټن اړیکې چې ښایي پر اوکراین د روسیې ځواکونو د حملو له احتمال سره نورې هم ترنګلې سي. په وروستیو میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د مسکو له نامشخص سوي غبرګون سره به مخامخ سي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې شاوخوا 9000 روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای سوي. روسیې په 2014 کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. تیره اونۍ واشنگټن پوسټ او نورو امریکایي رسنیو د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له قوله راپور ورکړی و چې روسیه شاید د راتلونکي کال په پیل کې د اوکراین پر وړاندې پر بیلابیلو خواوو له 115000 سرتیرو په کار اخیستلو سره حمله وکړي. روسیه په تیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډیر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړی دي چې له کبله یې په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ وهل سوی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې پر اوکراین شاوخوا د روسي ځواکونو په خاطر ولسمشر جو بایدن د امریکا او اروپایي متحدانو سختې اندېښنې له پوتین سره شریکې کړې او روښانه یې کړه چې امریکا او متحدان به یې د روسیې د نظامي اقداماتو په صورت کې پر دغه هیواد سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي. سپینې ماڼۍ همداراز ویلي چې بایدن د پوتین هیڅ غوښتنې نه دي منلې او نه یې ژمنه ورسره کړې ده. کرملین ویلي چې پوتین بایدن ته وویل چې ناټو د روسیې له پولو سره خپلې نظامي وړتیاوې زیاتوي او د اوکراین د سیمو نیولو خطرناکې هڅې کوي. کرملین زیاته کړې چې پوتین وویل روسیه په جدي توګه لیوالتیا لري چې ډاډمن او قانوني تضمین ترلاسه کړي چې ناټو به خپلې هڅې د ختیځ خواته نه پراخوي او نه به د روسیې په ګاونډ کې د حمله کوونکو وسلو سیستم نصبوي. که څه هم اوکراین د ناټو غړی هیواد نه دی او شایي په راتلونکو څو کلونو کې همداسې پاتې وي، خو روسیه له ناټو ائتلاف سره د اوکراین یو ځای کېدو ته په پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې د ناټو د پراخېدو د خطر په سترګه ګوري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم تاسو غزاجی رادیو ټول اوریدونکو ته زه سره زنانم د هلمند ولایت څخه تاسو پیغام پیژم چې د حق جما معلومین څخه یم. کله چې موږ د ماشینو مداوله کړای تر او قرارداد راسره وکړي نو چې حکومت څنګه موږ د اوسنی حکومت د مسلمانو څخه دا هیله ده چې زموږ معاش د هر څه د کیږې راکړي چې د زما پیغام نسل کړي او زموږ وخت تر مسلمین ورسوي. ازادي راډیو د سلطان او جنان د اوسنۍ نن د خدای سامان
زه د خوست ولایت نه صدک یار تاسو سره په اړیکه کې یم. ور د اسلامي امارت چارواکي نه موږ دا هیله ده چې کوم ټکو حساب دا وګو چې چا منځګه غصب کړي ملي شتمنۍ غصب کړي دي، لیکن که عام خلک سره حساب کتاب کو دا خدا هر طرف د تر ځای د ورور ځای خورې د خور ځای دغه په دولت کې کارونه کړی دي. میږي دین دا هیله کوي چې د هر چا سره حساب ونه کو دا په اعلان کړی ته د خلک تر خپل خیر فراخه کو او خلک ځان باندې راټول کو کار راټولې نو کو. افغانستان باندې ډېر خطر خراب بیرته لور شي ځکه مو په افغانستان کې ډېر دښمن لري مختصي قبرز نه غواړي. په احترام سلام علیکم
یلمند مختار د ماجرینو د څنګه څخه وتاست دا په یم پریږدم. موږ ماجرین چې د مختار په کم کې ډیر په سخت بدلات دي. اسلامي امارت مجاهدین او د نورو خارجي موسسات هم دا غیله ده چې موږ سره هر څه عادل بشری مرستې وکړي، ځکه چې موږ ډیر په ستونزو کې شپې او ورځې سبا کوو. څنګه نو د هر شي نرخونه ولر تللي دي او زموږ وخت نه پورې کې زموږ دغه هیله ده چې زموږ پیام نشي د لوړو مسیرونو تر غوږو پورې ورسېږي. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکر اونۍ ځای خبرونه مه هیروي. دغه راز مخکې له دې چې سپورتي خبرونه واوري، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د اقتصادي سخت لویری د کډوالو د سپې د راوتلو په اړه خبرداري ورکړ. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت وایي څو میاشتې کېږي چې طالبان افغانستان نیولی دی او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی و انتظار تیر چې جرمنی ته بځي. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبر شوی بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هیواده د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې حل کړي چې له هیواده د وتلو باعث کیږي. اولاف شولز د جرمني د هم سر اعظم په توګه نن په برلین کې د ولسمشۍ په معنی کې لوړه وکړه. سپینه مړۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ویډیو کانفرنس پر مهال د خبرو په ترڅ کې د اوکراین په خاطر خبرداري ورکړه او له فرانسې څخه خبر شوی راپورونه څرګندوي چې د سعودي عربستان د شاهي دولت یو پخوانی ساتونکی نیول شوی.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالۍ پای ته رسیدونکې دي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ په پایلو کې بند امیر او عوام لوبډلې د اتلولۍ د ګټلو په خاطر لوبېږي. نوموړی وایي چې د احمد شاه ابدالي لومړنۍ درجه سیالۍ د نومبر میاشتې په اتمه نیټه د هیواد د پنځو زونونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د کرکټ بورډ د وایان په خبره د دې سیالیو د کولو هدف د کرکټ لوبې وده او لوبغاړو ته د لوبو برابرول دي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت وایي په راتلونکو دوه ورځو کې به په دې ولایت کې د کنګ فو سیالۍ پیل شي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر سهراب عثماني نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د سولې او دوستۍ په نوم د شمال او شمال ختیځو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د بلخ په حمزه کلب کې ترسره کیږي. نوموړی وایي چې دا سیالۍ د بلخ د کنګ فو فدراسیون په کوربتوب جوړیږي او د مختلفو ولایتونو لوبغاړي په انفرادي ډول ګډون پکې کوي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش مسؤلان وایي د دې سیالیو له کولو یې هدف راتلونکو لوبو ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په بلخ ولایت کې ورته سیالۍ شوې دي. د انګلستان او آسترالیا ترمنځ د اشیز ټیسټ سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ چې دا ځل د آسترالیا په کوربتوب کېږي په لومړۍ لوبه کې چې په برسبن کې روانه ده انګلستاني لوبډله ښه ونه ځلېده او په لومړۍ پاڼۍ کې یې ټوله لوبډله په 120 منډو وسوځېده. د باران د ورښت له امله اوس لوبه درېدلې او باران چې ودرېږي د آسترالیا لوبډله به د توپوهنې لپاره میدان ته راښکته شي. د اشیز یا روسیالۍ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږد تاریخ لري په لومړي ځل کله چې د آسټرالیا لوبډلې په 1932 میلادي کال کې انګلستاني لوبډلې ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. یوې انګلستاني ورځپاڼې ولیکل چې د انګلستان کرکټ د آسټرالیا په لاس ووژل شو او ایرې آسټرالیا ته یوړل شوې. له دې ماتې او تبصیرو وروسته د هغه وخت انګلستاني کپتان یو بلای ژمنه وکړه چې دا ایرې به بیرته خپل وطن ته راوړي. په همدې خاطر د انګلستان او آسټرالیا ترمنځ لوبو ته د ایرو یا د اشیز نوم ورکړل شو چې دواړه لوبډلې د ګټلو لپاره سخت رقابت کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
پرونه درنو اوریدونکو سلام نوم یو منی. په افغانستان کې د روان وضعیت عوامل کې د شډیر وی خو یو عامل د زغم نه کول بلل شوی دی. په تیرو کلونو کې ډیر کسان په دې خاطر وژل شول چې له نورو یې متفاوت فکرونه درلودل. دوی ونه زغمل شول او د زورونې زندان او حتی د مرګ له برخلیک سره مخ شول. انسانان څنګه چې په څیرې کې متفاوت پیدا شوی کېدې شي خویونه او فکرونه هم متفاوت وینو. په دې خاطر هم دا تفاوتونه باید درک او وزغمل شي. اوس چې د ټکنالوژي دور دی او د بحثونو او دلیل ویلو په خاطر بیلابیل فرمونه او ټولنیز شبکې ایجاد شوي، ځوانانو ته لاره هواره کړې ده چې د ټوپک د شپېلې پر ځای د منطق په ژبه خبرې وکړي او خپل مخالفان وزغمي. خو اوس افغان ځوانان څومره دا کار کوي او څنګه کېدی شي چې له ټولو مخالفتونو سره ځوانان یو بل وزغمي او مخالفت د دښمنۍ په معنا تعبیر نه کړي. دا ځوان فکر په دې خبرونه کې لخپل ملمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خبرونه ملمنو مو د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر، د ترزی چړنیز بنسټ مرستیال داوود محمدي او لیکوال امینه عزیزی دي. خپل ملمنو ته ښه راغلاس وایم. پایلې له محمدي صاحب څخه کوو. محمدي صاحب، له تیر سره یو پرتله وکړو، څومره وضعیت بدل دی او اوس وخت کې تاسو چې د ځوانان ګوري څومره یو بل زغمی او مخالفتونه د دښمنۍ په معنا نه تعبیروي؟